Adiós.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې مزه صفی الله ستانکزای مو د تایروشان په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم نن سه شنبه ده د زمري شپاړسمه د اگست شپږمه د افغانستان خبرونه ورسته خو په سر کې د سیمې او نړۍ یو مهم خبر د عراق په عین الاسد اډه باندې د دوشنبه په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د پوځیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي دوشنبه ماښام رسنیو ته ویلي د لومړنیو شواهدو په اساس څو امریکایي پرسونل ټپیان شوي. هغه ویلي چې د عین الاسد اډې چارواکي د اوښتي زیان په ارزونې بوختي او وروسته به نور جزئیات شریک شي. پر عین الاسد اډه باندې چې د عراق په انبار ولایت کې امریکایي پوځیان پکې دیره دي دغه راکټي بریدونه په داسې وخت کې شوي دي چې څو ورځې مخکې په عراق کې د ایران پلوي ملیشه ځواکونو څلور جګپوړي قمندانان وژل شول. تر هغه مخکې هم په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیا په یو برید کې چې ایراني چارواکو پړه پر اسرائیل ورواچوله وژل شوی و. د ایران چارواکو د لبنان حزب الله ډلې ویلي و چې له اسرائیلو به غچ واخلي. په کندهار کې دوه نیول شوي خبریالان محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجرو خوشی شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغو دوو خبریالانو د خوشي کېدو د اقدام هرکلی وکړ خو ویې ویل پر هغوی لګول شوي تورونه شفاف نه دي. دغه مرکز د طالبانو له ځایي ادارې غوښتي چې د خبریالانو حقونه رعایت کړي او پر هغوی له فشار راوړلو ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون تایید کړ چې محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجرو خوشی شوي. مجاهد په عین حال کې ویلي دا دوه خبرې لاندې خپلو رسنیزو فعالیتونو په ارتباط نه ونیول شوي. محمد یار مجرو د سرطان په 2 او په بخښنې سره محمد ابراهیم محتاج د سرطان په 2 او محمد یار مجرو د اسد په 6 د طالبانو د کندهار د استخباراتو له لوري نیول شوي وو. ایرانی چارواکی وایي د افغانستان پولې ته نږدې په دوغارون کې لګېدلی اور له 2 وروسته وژلی. پرون په دوغارون کې د افغانستان او ایران د ځانګړي اقتصادي زون د تیلو په ټانکونو کې پراخ اور ولګېد. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړ چې په اور کې 4 کسان ټپیان شوي. د ایران تسنیم خبري آژانس د تایپاد د چارواکو په قول ویلي د اور وژلو په عملیاتو کې د افغانستان د اسلام قلعه بندر اتفاقیه هم برخه اخیستې. د تسنیم پر اساس په دې پیښه کې 4 ټانکرونه سوځېدلي چې درې د ایرانیانو او د افغانانو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر لسو په ډیرو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو لوري صادریدونکي ویزې او نور اسناد نه مني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي د جولای 1 نیټې وروسته هغه اسناد ورته د اعتبار وړ نه دي چې په بریتانیا، بلجیم، سویس، فرانسې، یونان، ایټالیا، پولند، ناروې، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان سفارتونه ورکوي. طالبانو ویلي دغه سفارتونه له بهرنیو چارو وزارت سره همکاري نه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي وادونو په مینس کې په هالند، هسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له سفارتونو او د جرمني د مونشن له قونسلګری صادریدونکو اسناد د منلو وړ بللی دي. یو شمیر سفیرانو او ډیپلوماټانو چې د طالبانو له حکومت سره له همکاري او تعامل ډډه کوي ویلي د طالبانو له اعلان سره سره به قونسلي خدماتو ته دوام ورکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې په سالنګونو او همدارس 12 ولایتونو کې د ورخت وړاندوینه کړې. د دې ادارې له خبر پاڼې سره سم په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، کندهار، خوست، پکتیکا، زابل او غزنی ولایتو کې د باران، باد او سیلونو اټکل کیږي. وړ مشفه په زابل کې د سیلونو له کبله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي وو. نامعلومو وسلوالو په جنوبي وزیرستان کې د یو ښوونځي دوه ښوونکي وژلي. پرون ځایي پولیسو ویل حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي خو دوی د موندلو لپاره پلټنې پیل کړي. سږ کال په وزیرستانو کې چې اوس په خیبر پښتونخوا ایالت پورې اړوندې سیمې دي څو ځلې پر ښوونځیو بریدونه شوي خو تر اوسه د هیڅ حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او نه هم په دې تړاو څوک نیول شوي. له پاکستان بل خبر دا چې د پاکستان پوز اعلان کړی د امنیتي ځواکونو دروان کال پیل راهیسې په هیواد کې د ترهګرو ډلو پر ضد 23,622 عملیات کړي. د پاکستان د پوز ویاند احمد شریف چودري پرون په یو خبري غونډه کې وویل په یاده موده کې د پاکستان 109 پوځیان وژل شوي. د ده په وینا پوز یوازې په تیرو 15 ورځو کې 2,045 عملیات کړي. ده هم وویل چې په تیرو 15 ورځو کې 24 ترهګر وژل شوي. او د مالي پوځي چارواکو په دغه هیواد کې د یاغیانو په وروستیو حملو کې د کیف د احتمالي رول په اړه له اوکراین سره اړیکه پرې کړې. اوکراین په هغه برید کې چې په لسګونو روسي عسکر پکې وژل شول لاس لرل رد کړل. د مالي په شمال کې چې زیاتره اوسېدونکي توارق قبایل دي وسلوالو ډلو ویلي دوی تیره میاشت د الجزایر پولې ته نږدې لږ تر لږه 30 حکومتي سرتیري او د واګنر شرکت 40 کرایي وسلوال وژلې دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونو التم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د ایران د بشري حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې له افغان کډوالو سره چلند ناورین وباله. دغه سازمان په تیرو میاشتو کې په ایران کې د اعدام شوو افغانانو شمیر تر 15 زیات ښوولی دی. د افغانستان د حقوقي چارو کارپو پوهاند نصرالله ستانکزی د دغو اعدامونو په اړه وایي
هغه نړیوال ستانډردونه یا د عادلانه محاکمې موازین چې ایران هم منی د ملګرو ملتو د غړي هیواد په توګه د افغان مجرمینو په تیره بیا د اعدامیانو په حکله نه دی رعایت شوی.
د عراق په عین الاسد اډه باندې د دوشنبه په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان وژل شوي دي. په دې اړه تاسو رپورټ لرو چې په اسلام آباد او پینډي کې افغان کډوال شکایت لري چې د پولیسو لخوا زورول کیږي.
دا یو څو مودې کېږي چې پولیسان دلته موږ ډېر تنګوي. درس دلته مهاجرین چې دي باوجود چې قانوني اسناد او مدارک لري باوجود دي هم
د اوړي په موسم کې په سیندونو کې د خلکو د ډوبېدو پیښې زیاتې شوې.
روم چې کله نو دا سیم کې ځان ښکته کې نو دې چې وخت ډېر ونیو زما لکم شک پیدا شو. بس مال ولا دا ویړو نو مونږ ډېر منډې وهلې په بي سودو پل نومېږي. هلته چې زه کله لاړم چې ګورم نو هلته د جسد پیدا کړې.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د ایران د بشري حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې لاوان کډوالو سره چلند ناورین وبال او لاوان کډوالو سره د غصه وړاندې خبرداري ورکړ چې د سازمان حکومتي او ټولنیزه توکم پالنه بللې ده. د سازمان په ایران کې نه یوازې لاوان کډوالو سره چلند توکم پالون کې بللې بلکې ویلې دي حتی له هغو ایرانیانو سره هم تبعیضي چلند کوي چې افغاني سابقه لري. د سازمان په تیرو میاشتو کې په ایران کې د اعدام شوو افغانانو شمیر تر 15 زیات ښوولی دی. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د ایران د بشری حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې له افغان کډوالو او حتی هغو ایرانیانو سره چې افغاني سابقه لري چلند ناوړه وباله او له افغان کډوالو سره د حکومت او خلکو د توکم پالنې په وړاندې خبرداري ورکړ. هنګاو پرون دوشنبه په یو راپور کې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د انتخاباتو په اړوندو بحثونو کې د افغان کډوالو د شړلو له بحث څخه نیولې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان کډوالو د شړلو تر خوشتنی پوري مواردو ته اشاره کړې او ویلي په ورستیو میاشتو کې په ایران کې د حکومت او ټولنې له لوري د افغانانو ضد توکم پالنه اوج ته رسیدلې ده. د هنګاو د احصایې له مخې په تیرو و میاشتو کې لږ تر لږه 15 افغان بندیان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د یکشنبې په ورځ په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقونو سازمان وویل چې ایران په تیرو و میاشتو کې 40 تنه افغانان په بیلابیلو تورونو اعدام کړي دي. دغه سازمان ویلي چې په دې موده کې لږ تر لږه 300 کسان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي. په دوی کې 15 شزي، 240 بلوچستان، 40 کردان او پاتي افغانان دي. راپور شي چې له 300 اعدامونو څخه 102 بیاي د مخدرو موادو په جرمونو پورې تړاو لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو په خوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص پوهن نصرالله ستانکزی وایي په ایران کې افغانان د نړیوالو منل شویو حقوقو او د دوه اړخیزو تعهداتو خلاف اعدامي شي. شاغل استانیکزی ازادي رادیو ته وویل
هغه نړیوال ستانډردونه یا د عادلانه محاکمې موازین چې ایران هم منی د ملګرو ملتو د غړي هواد پتوګه د افغان مجرمینو په تیره بیا د اعدامیانو په حق لاندې رعایت شوي. له بلې خوا نه هغه قنسولي اړیکې چې دواړو هیوادو ترمنځ ته او قنسولي اړیکو د 1963 کال د کنوینسول له مخې ایرانی مقامات باید په ټولو حالاتو کې د مجرمینو حالات مربوط قنسلګرۍ ته اعلان کړي. متاسفانه د هغه هم څرک نه لګېږي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د اتم پریکړې چې په 2006 کې تصویب شوی د هغه نه هم چې د اعدام په هکله پکې موضوعات دي له هغه نه هم ایرانی مقامات سرغړونه کړې.
پوهن ستانکزی همداراز وویل چې پر یادو ستونزو سربیره د ایران له لوري د افغانانو په اعدامونو کې بله ستونزه دا ده چې افغانستان او ایران په خپل منځ کې د مجرمانو د استرداد موافقه لري چې ایرانی چارواکو دا مسأله له پامه غورځولې ده. د په عین حال کې د افغانستان تیر حکومت او د طالبانو حکومت د مسألې ته پر نه پام کولو ملامت وبلل. هنګاو ویلي افغان کډوال په ایران کې له څو لسیزو ژوند کولو او کار کولو سره سره د استوګنې معتبر کارتونه نه لري او اجازه نه ورکول کېږي چې د ایران په 14 ولایتونو کې ووسی او له تهران، البرز او قم ولایتونو پرته یوازې په ځینو ولسوالیو کې د اوسېدو اجازه لري چې د کار په ایران کې د اپارټاید وضعیت ته ورته حالت رامنځته کړی دی.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د عراق په عین الاسد اډه باندې د دوشنبه په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د پوځیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی دی. پر عین الاسد اډې د راکټي بریت خبر لومړی رویټرز خبري اژانس راپور کړ. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي دوشنبه ماښام رسنیو ته ویلي د لومړنیو شواهدو په اساس څو امریکایي پرسونل ټپیان دي. د پینټاګان دغه چارواکي په خبره د عین الاسد اډې چارواکي د اوختي زیان په ارزونې بوختي او وروسته به نور جزئیات شریک شي. رویټرز راپور ورکړی چې دوه راکټه پر عین الاسد اډې چې په انبار ولایت کې امریکایي پوځیان پکې دیره دي لګیدلي. یو بل راکټ دی اډې ته نږدې په یو کلی کې لګیدلی چې زیان نه دی اړولی. په عراق کې میشتې د ایران یوې نیابتي ډلې ادعا کړي چې دوی دا بریدونه کړي. دا بریدونه څو ورځې وروسته لاغه شوي چې د امریکا په یو برید کې د ایران پلاوه څلور افراطیان په عراق کې ووژل شول. پر عین الاسد اډې داسې وخت راکټي بریدونه شوي چې په منځني ختیځ کې د شخړو د پراخېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. که څه هم د غزې د جګړې په پیل کې په پرلپسې ډول د عین الاسد په اډه باندې توغندي لګېدل خو په وروستیو میاشتو کې درول شوي وو. د بیروت په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو جګپوړي قمندان فواد شکر او په تهران کې د حماس د سخت دریزې ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته د ایران چارواکو او د لبنان د حزب الله ډلې منشي ګواښ وکړ چې له اسرائیلو به خامخا غاچ اخلي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. اسرائیلو د فواد شکر د وژنې مسؤلیت په غاړه اخیستی خو د اسماعیل هانیه وژنه یې تایید یا رد کړې نه ده. د سیمې په موضوعګانو کې به پات شو. له هغې ډلې دا چې پر اسرائیل د ایران د برید د احتمال له زیاتېدو سره هغو هوایي شرکتونو ته چې الوتکې د ایران له فضا تیریږي ویل شوي چې خپله الوت لاره بدله کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون ویل اسرائیل ته د ځواب ورکولو حق ځان ته خوندي بولي خو تهران په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو هڅه نه کوي. په همدې حال کې د اسرائیل د باندنیو چارو وزیر وایي معلومات یې ترلاسه کړي چې ایران پر اسرائیل د برید نیت لري. جزئیات له عصمت څاروان اورو.
په داسې حال کې چې په تهران کې د حماس د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه له وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکېچ په زیاتېدو دی. د ایران د بندنیو چارو وزیر وایي د اسلامي همکاري سازمان د بندنیو چارو وزیران سبا چهارشنبه په سعودي عربستان کې د ایران په غوښتنه بیړنۍ غونډه جوړوي. دا له 2000 میلادي کال راهیسې د اسلامي همکاري سازمان چې 50 غړي لري د وزیرانو څلورمه غونډه ده. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه په منځني ختیځ کې د جګړې په اړه اندېښمنه ده، د جروسلم پوسټ ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس له قوله وویل چې د ایران حکومت پریکړه کړې چې پر اسرائیل برید وکوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ایران د باندنیو چارو سرپرست وزیر علي باقری کنی په اسرائیل باندې د برید پیغام د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو ته لیږلی او ښاغلی سیارتو کاستا په دې اړه معلومات ورکړی دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو لوی کمشنر ووکر ترک هم په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو د خطر په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او په ټولو اړخونو او نفوذ لرونکو دولتونو یې شخ وکړ چې د اوسني ډېر ناامنه وضعیت د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکوي. پرونجی وډلې چې له جرمني، متحده ایالاتونو، ایتالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسې او کاناډا څخه جوړه ده په منځني ختیځ کې د کړکېچ کمیدو او زغم غوښتنه وکړه او په یو بیان کې وویل چې وروستۍ پیښې په سیمه کې د پراخې شخړې سبب کېدای شي. د ایتالیا د بندنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ ویلي و چې د جی و د بهرنیو چارو وزیران به د شخړې په ټولو اړخونو ژغ وکوي چې له داسې کړنو ډډه وکړي چې تاوتریخوالی زیاتوي. په ورته وخت کې په داسې حال کې چې په سیمه کې تاوتریخوالی په ډېرېدو دی، د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی وویل چې یرغلګر ته د سزا ورکولو حق له ایران سره خوندي دی، خو تهران په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتولو هڅه نه کوي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د اوړي په موسم کې د افغانستان په شمیر ولایتو کې د سین په اوبو کې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو د ډوبېدو پیښې زیاتې شوې. دغه پیښې تر ډېره په ننګرهار، کونړ، بدخشان، پروان، پنجشیر، کندهار او یو شمېر نورو ولایتو کې رامنځته کېږي. خو پوښتنه دا ده چې څه د دغو تنکیو ځوانانو د دې وضعیت لامل شوی؟ نور جزئیات له عبدي سپوږمۍ اورو.
په افغانستان کې د اوړي په موسم کې د هوا له ګرمېدو سره سم په یو شمېر ولایتونو کې د لامبو پر مهال په اوبو کې د منځني عمر د هلکانو او تنکیو ځوانانو د ډوبېدلو پیښې زیاتې شوې دي. دا پیښې تر ډېره د افغانستان په ختیځو ولایتونو، په ځانګړې توګه ننګرهار، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو لکه بدخشان، پروان او پنجشیر کې رامنځته شوې دي. که څه هم په دې ولایتونو کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو په دې اړه ازادي راډیو ته د دغو پیښو د کره شمېر له ورکولو ډډه وکړه، خو د ازادي راډیو او د افغانستان د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې یوازې په تېره یوه میاشت کې له شلو ډېر کسان په ننګرهار ولایت کې په سیندونو کې د ډوبېدلو له امله مړه شوي دي. یو شمېر افغانان د دې پیښو د ډېرېدو له عمل د دغو کسانو بې پروایي او د لامبو د لازمو مهارتونو په اړه د پوهاوي نشتوالی ګڼي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شمس چې څه موده وړاندې یې 22 کلن ورور اوبو ډوب کړی او مړ شوی ازادي راډیو ته وویل:
ما دې غریب ټیم زه خپل خوب نجیب شو مسین غاړې ته لاړم. کنه ما سره سم ورور راغی، هغه تیږي میږي اچولې، تیږي میږي مسین خویا کړی دي. نو هلته مونږ ناست نو د ورور مې ویل ګرمي و سخت او د دې ورور مې چې د اختر نه بعد واده مو کوژده مورته کړې وه. بس چې کله نو دا سین کې ځان ښکته کې نو دې چې دې وخت ډېر ونیو زما لکم شک پیدا شو. بس مال ولا دا ویړو نو مونږ ډېرې منډې ووهلې. بې سودو پل نومېږي. هلته چې زه کله لاړم چې ګورم نو هلته د جسد پیدا کړې.
خو د یو شمېر نورو ډوبو شویو کسانو کورنۍ وایي چې د څو اونیو په تېرېدو سره هم نه دي توانېدلي چې د خپلو کورنیو د غړو مړي ومومي. د پنجشیر ولایت یو اوسیدونکي میوند ازادي راډیو ته وویل چې تېره میاشت یې د ترور 13 کلن زوی ډوب شوی او تر اوسه یې مړی نه دی موندل شوی.
در تاریخ عبده سرطان که 18 ساله
زما د ترور زوی 13 کلن و د چنګاغ په ولسمه د شاتل ولسوالۍ د کور اپ په سیمه کې ډوب شو. مختلې لامبو وهي په هغه محل د اوبو یو برخه لاړه. دی ونه توانی چې ځان له اوبو بیرته راوباسي او تر اوسه له عبدالوهاب چې د ترور زوی مې دی هیڅ خبر نه لرو.
یو شمیر عام خلک دا هم وایي چې دوی د تفریح پر مهال ویني چې د منځني عمر لرونکي هلکان او تنکی ځوانان غیر مسلکي لامبو وهي چې د دوی د ډوبېدو لامل کیږي. د بدخشان ولایت اوسیدونکو نظام الدین مدقق ازادي رادیو ته وویل
ځینې ځوانان په اوبو کې د لامبو پر مهال پاملرنه نه کوي. د دوی د ډوبېدو او د کورنیو غم لامل کېږي. کورنۍ باید دې ټکي ته پام وکړي او دولت هم باید توجه او څارنه وکړي.
خو یو شمېر مسلکي لامبو وهونکي په سیندونو کې د ډېرو ځوانانو ډوبېدو لامل د لامبو په برخه کې د هغوی د پوهاوي نشټوالی او بې مسلکیتوب بولي. د لامبو د نړیوال فدراسیون رئیس او په افغانستان کې د لامبو د نړیوال فدراسیون استازي قاسم حمیدی ازادي رادیو ته وویل
سلای جهانی است مګر آب برای هیچ
من یو نړیوال استلال رو چې وبه د هیڅ لامبو هون کې لپاره امن نه دی. باید هغه ځای کې لامبو کړو چې حالته د ډوبېدو ساتون کې موجود وي. لبد مرغه د کمی او کاسو لامل نه شو کولای په هر سین کې د ډوبېدونکو ساتون کې وګمارو. خو کورنۍ او خلکو ته د رسنیو لارې اما په هوای اړین دی.
کسایی که به گدار در آب میزنن خودشان خود آبادی بکنن.
د ښاغلی حمیدی په خبره په معیاري حوزونو کې د اوبو ژوروالی باید د هغو کسانو لپاره چې تازه لامبو پیلوي 120 او د مسلکي کسانو لپاره باید 280 سانتي متره وي. د ده په خبره کوم کسان چې په آزاد اوبو کې لامبو وهي باید اوبه له 60 تر 80 سانتي ژوروالی ولري.
له خبرونو ورآخوا
وربشو پاکستان ته اسلام آباد او پینډی کې افغان کډوال وایي نګدیار ورځ پولیس د دوی کورونو ته ورځي او په تکلیف وي. ځینو افغانانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل پولیس لاس لاد لرونکو او اسناد نه لرونکو دواړو ټلو سره بد چلند کوي او رشوتونه ترې غواړي. د دوی په خبره هغوی چې پیسې نشي ورکولی افغانستان ته په زور لیږل کیږي. جزئیات د مشال راډیو د خبریال راشد خټک په دغه رپورټ کې.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد او ورسره په پوله خار پینډی کې اوسیدونکو افغانانو وایي چې دوی د ویرې او طرح لاندې ژوند تیروي ځکه چې د سمودرسې پولیسو د بې اسناد کډوالو نیول پیل کړی دی. دوی تور لګوي چې پولیس ها افغانان هم نشي چې کوم دریم هیواد ته تللو لپاره پاکستان ته په ویزه راغلي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا یو مشر میوند عالمی مشال رډیو ته وویل چې هره ورځ په لسګونو افغانان چې ښځې او ماشومان پکې شامل وي د پولیس لخوا نیول کیږي. ځینې یې بیرته راخوشې کړل شي خو ځینې په جبري توګه افغانستان ته ولیږل شي. هغه وویل چې تېره ورځ نیم سل زیات افغانان پولیسو نیولی او د اسلام آباد عینین تانې ته بولی وو چې رستو یو سل یول سړي را خوش شول خو نور چې ښځې او ماشومان هم پکې وو افغانستان ته ولیدل شول. په اسلام آباد کې اوسیدونکو یو بل افغان کډوالو چې زیاتره افغانان په 217 براکو صادق آباد فیض آباد او د سبزی منډۍ په سیمو کې نیول کیږي. هغه وویل چې د پخپله په ویزه پاکستان ته راغلی دی او کینیډا ته د تلو اراده لري خو څه موده کیږي چې د ویزې موده یې ختمه شوې ده او اوس د پولیسو له ویرې د کور نه هم بهر نشي وتلی. په اسلام آباد کې اوسیدونکو یو افغان کډوال محمد صابر مشال رډیو ته وویل چې پولیس صرف بې اسناده کډوال نه نیسي بلکې اسناد لرونکي کسان هم په عذابوي.
دلته مهاجرین چې دي باوجود د چې قانوني اسناد او مدارک لري باوجود دي هم نو سهار په 3 بجو 4 بجو د سهار راځي کورو شاته ودرېږي او نو د مونږ اسناد ډاکومنټس واړي بیا هم چې کله ورته وړاندې کوو سره دغه هم بیا مونږ ته مشکلات ګوري. نو دا مشکلات ورځ تر بلې ډېریږي او په هر ډول باندې کوي او مونږ ډېر تنګي دلته مونږ مهاجرین چې اوسېږو.
میوند علمی وویل چې د مهاجرت نړیواله اداره یعنی IOM د دوی سره مرسته کوي خو چرواکي زیاتره په دې بریالي نشي چې افغان کډوال د پولیسو نه راخلاص کړي. په پینډی کې اوسیدونکو افغان کډوال احمد الله مشال رډیو ته وویل چې په ځینو سیمو کې پولیس په ملکي جامو کې د افغانانو کورونو ته ورځي او د دوی اسناد ګوري.
که څه هم زه ټول قانوني اسنادونه لرم خو هغه دوستان ملګري چې ترې خبرې کو نو روزانه دوی د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې ځای پولیس راځي زوروي د اسنادونو پوښتنه ترې کوي او دا یو غټه ستونزه ده. لوی دا واقعا هغه کډوال چې دلته اوسیږي نو دوی ته بیخي رواني تکلیف پیدا کړی. نو هیله لرو چې دغه ستونزې ته په یو ډول نه یو ډول رسیدنه وشي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو غړي او د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان مشال رډیو ته وویل چې پاکستان د کډوالو په اړه مستقله پالیسی نه لري.
پکار دی چې پاکستان یو پراپر پالیسی مهاجرو باره کې ټولو افغانانو باره کې جنرلي څوک مرادي او هغه د بین الاقوامي قوانینو مطابق هغه پاکستان د هغې معاهدو حسابي کونه په پاکستان لاګو کیږي. دا اسایلم چې دی هغه ریفیوج دا بنیادي انساني حق دی. اوس دا هم د پاکستان خپل قانون دا دی یو خاص ٹائم تیر کی کم خلق یا دلتا پیداشی بھی اگر تا خواست کار دی پاکستان شہریت حق دے دی بارے کی پاکستانی عدالتوں میں فیصلے مشتا خو پا دی عمل نکی
د اسلام آباد پولیس یو چرواکی چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال رډیو ته وویل چې دوی ته د بې اسناده افغان کډوالو نیولو یا جبري خپل هیواد ته لیږلو په اړه کوم ځانګړي یا نوي هدایات نه دي ورکړل شوي، خو دوی د تیر کال رسې په ښار کې د امنیت ساتلو په خاطر دا لړۍ تیزه کړې ده. هغه وویل چې دوی د نیول شوو افغان کډوالو جلا ریکارډ هم نه ساتي او دوی نه پوهیږي چې په تېره یوه اونۍ کې څومره افغانان نیول شوي یا جبري خپل هیواد ته لیږل شوي دي. د پنډۍ پولیسو چرواکي هم مشال لډو ته وویل چې دوی د قانون نه سرغړونه کوونکو په ضد ګامونه اخلي او بې اسناده کډوال هم په دغه کسانو کې شمارل کیږي. خو د سبزی منډۍ تڼۍ مشر جمشید خان مشال لډو سره د خبرو په وخت ادعا وکړه چې دوی اسناد لرونکي افغانان نه تنګوي او د بې اسناده کسانو په اړه هم دوی ته کوم لیکلی امر نه دی شوی.
موږ ته لیکلی شوی اډر دې باره کې نه دی راغلی، داسې څه قسم پالیسي یا اګریمنټ زموږ نشته. وربل خبرې دي، موږ ته حکم صرف دا دی چې بغیر اسناد کم خلک دي هغه نیسی او چا سره چې اسناد وي یا سر ډاکومنټ ورسره وي هغه مه نیسی. موږ دې کاغذونو ته اهمیت ورکوو خو دې باره کې لیکلی شوی څه حکمنامه موږ ته نه دی راغلی. مونږ ته صرف دا ویلی شوي دي چې اسنادو خیال ساتئ، غیر ضروري څوک مه تنګوئ او د یو انسان هم تذلیل مه کوئ.
د یادونې وړ ده چې د روان کال د جون په میاشت کې پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو په ملک کې د اوسېدو موده یو کال غځولې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی یو این سی آر د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14,00,000 اسناد لرونکي افغانان میشت دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
facebook.com/azadiradio
وربشو تاجکستان ته. په تاجکستان کې یو ځل بیا حکومت د خزو جامو موضوع ته مخه کړې ده. هلته چارواکي او دینی مشران اوس مال د کار په ځای او د تفریح پر مال د خزو د جامو لپاره مقررات او لارښوونې تیاروي. په غیواد کې حکومت ته وار له مخه د لباس په اړه بیلابیل فرمانونه عملي کړي. پامیر سایل د ازادي راډیو د خبرونو د مرکزی څانګې د رپورت مهمې برخې دراوروي.
په تاجکستان کې یو ځل بیا د حکومت پام د ښځو جامو ته وروښته دی او چارواکي او دینی مشران پر داسې لارښوونو کار کوي چې ښځې باید د کار په ځای او د تفریح او سات تیرې پر مهال څه ډول کالي واغوندي. ټاکل شوی چې د جامو نوي مقررات په راتلونکو ورځو کې اعلان شي او د دې لپاره په پلازمینه دوشنبه کې د ځانګړي غونډې تیاری روان دی چې پکې به چارواکي حکومت ته د منلو وړ کالي وښيي. دا به د شپږو کلونو په موده کې دویم ځل وي چې تاجکستاني حکومت د لباس مقررات اعلانوي. د دینی چارو او د دودونو د تنظیم کمیټې مشر سلیمان دولتزاده څو ورځې مخکې په پلازمینه کې خبري غونډې ته وویل چې د فرهنګي چارو وزارت، د ښځو کمیټې او د دینی چارو کمیټې په ګډه کار کوي چې دا تعین کړي چې کوم ډول جامې د هیواد له ملي ارزښتونو او دودونو سره سمون خوري. تر دې مخکې په جون کې حکومت له تاجک فرهنګا پر لری یا بیگانه لباس بندیز ولګاوه. دا اصطلاح عموما د اسلامي جامو لپاره کاریږي چې حکومت یې د مذهبي سخت دریځۍ یوه ممکنه نښه بولي. د هغه مرکزی آسیایی هیواد د دولت پلوي اسلامي عالمانو شورا د جولای پر شپږویشتمه د تور لباس او د چسپو یا په بدن پورې نښتو او نریو جامو پر ضد فتوا ورکړه. په تاجکستان کې د تورو کالیو اصطلاح اکثر د اسلامي حجاب لپاره کاریږي. په فتوا کې راغلي دي چې تور رنگ د تاجکستان له ملي او جغرافیایي خاصیتونو سره سمون نخري. فتوا دا راز د حکومت د هغه دریځ ملاتړ کړی دی چې له مخې د تاجکو ښځو په ملي جامو کې کمیس، پتلون یا پرتوګ او وړوکی زړوکی یا پړونه شامل دي. فتوا ویلی دی چې دا درې شیان له اسلامي لارښوونو سره هم سمون خوري چې پکې ښځې باید له مخ، لاسونو او پښو پرته خپل ټول وجود وپوښي. ولسمشر امام علي رحمان له څه باندې 150 کلونو راهیسې پر تاجکستان واکمن دی. د بشري حقونو ډلې پر هغه پر خپلواک رسنیو، سیاسي تکثیریت او پر مذهبي ازادیو د محدودیتونو پر سر نیوکې کوي. تاجکانې او په ځانګړي ډول هغه ښځې چې حجاب کوي وایي چې په جون کې پر حجاب بندیز، وروستۍ فتوا او د لباس په اړه راتلونکي لارښوونې غیر ضروری دي او دا کارونه له حده تجاوز بولي. مونسا په یو دولتي روغتون کې نرسه ده. هغې د مشال راډیو تاجکۍ څانګې ته وویل چې حکومت وار له مخه پر تور رنگ بندیز لګولی و. د هغې اشاره د 2018 زیږیز کال هغه فرمان ته وه چې پکې د مذهبي چارو دولتي کمیټې د جنازو پر مهال پر تورو جامو بندیز لګولی و او ویلي ول چې ښځې دې د مړو د ویر پر وخت له پخواني دود سره سم آسمان رنگه یا آبی کالی غوندی. څلوېخت کلنه مونسا وایي چې پر حجاب بندیز هم نوې خبره نه ده، ځکه چې دا کار هم له لږ تر لږه یوې لسیزې راهیسې عملي دی. نوموړي زیاتوي چې تاجکو ښځو وار له مخه د حکومت پیغام ترلاسه کړی دی او د تکرارولو اړتیا یې نشته. د تاجکستان آبادی شاوخوا 10 میلیونه ده او زیاتره وګړي یې مسلمانان دي. هلته د تعلیم وزارت په 2001 زیږیز کال کې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې پر حجاب او لنډو جامو اغوستو بندیز لګولی و. دا محدودیت بیا ورو ورو د کار تر ځایونو وغځېد او پولیسو به اکثر پر دفترونو چاپې وهلې چې وګوري چې د حکومتي امر سرغړونه خونه کیږي. د دې له وجې ځینو نجونو او ښځو زده کړې او کار پرېښود او د مونسې په څیر د نورو ښځو لپاره زړوکي یا ټیکري د اسلامي حجاب ځای ونیوه.
ساعت 5:30 صدای ما را از رادیو آز...